السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس وایم وړاندې ازادي په چپو کې خبرونه لرو خو ترغه مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د مهم خبرونو سرټکی د بریتانیا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو نن د افغانستان په تړاو باندې خبرې کړې دي. بریتانیا ویلي ژر طالبان په رسمیت نه پیژني. د مقاومت دویمه ډله وایي چې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي، هغه څه چې طالبانو رد کړي. او د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي یو ژورنالیست امیر عباس آزرموند سمدستي له قید او شرط پرته خوشي کړي. پوره خبرونه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب نن د قطر پلازمینه دوحه کې ل خپل سیال شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره د افغانستان په تړاو خبرې وکړي. د ښاغلي راب او شیخ حمد کانفرنس هم دا شیبه روان دی. ښاغلي راب په خپلو لومړنیو خبرو کې وویل چې بریتانیا تصمیم نه لري ژر طالبان په رسمیت وپیژني، خو دغه ډله باید د یو همشموله حکومت د جوړولو لپاره مسؤوله وګرځول شي. ښاغلي راب همداراز وویل چې د اوس لپاره تمرکز دا دی چې په افغانستان کې پاتې بریتانویان په خوندي توګه له دغه هیواده راوویستل شي. هغه د بریتانیا ته د رسیدلو سلګونو افغانانو د تود هرکلی ژمنه هم وکړه. اخوه د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی وویل چې د دوی تمرکز دا مهال په دې دی چې د کابل هوایی ډګر هر څومره ژر چې کیږي بیرته فعال شي. د قطر یو ټیم هم د هوایی ډګر د فعال کولو لپاره کابل ته رسیدلی دی. د مقاومت دویم ډله چې په پنجشیر ولایت کې رامنځته شوي او د طالبانو پر ضد جنګیږي وایي چې تېره شپه یې طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د دې ډلې یو ویاند ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړ چې لسګونه طالبان یې وژلي دي. اخوا د طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد هم ویلي دي چې د دوی جنګیالیو بیا د مقاومت ډلې دیرش غړي چې د هغوی دوه قمندانان هم شامل دي وژلي او د مقاومت لس پوستې نیولي دي. د طالبانو ادارې د نوي حکومت د اعلان لپاره چمتووالی نیولی دی. دا خبره رویټرز اژانس د طالبانو د چارواکو په حواله نن راپور کړی. رویټرز د احمد الله متقی په نوم د طالبانو د فرنګي کمیسیون د غړي په حواله لیکلی چې په ارګ کې په دې تړاو پنجشنبه د یوې غونډې ترتیب نیول شوی دی. احمد الله متقی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د چا ته په دې تړاو خبرې نه دي کړي. تر دې دوه ورځې مخکې بیا د طالبانو د سیاسي دفتر غړي شیر محمد عباس تانیگزی ویلي و دوی به نوی حکومت په دوه ورځو کې اعلان کړي. هغه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو خبره کړې وه. نړیوالې ټولنې ویلي د طالبانو اعمال څاري او د هغه په مطابق به مخته ځي. طالبانو کابو دوه اونۍ وړاندې له پنجشیر پرته ټول افغانستان ونیو، خو تر دې دمه یې حکومت نه دی جوړ کړی چې دې چارې ټول ټولنیز او اقتصادي فعالیتونه په ټپه درولي دي. د افغانستان د پوز د زغروال ګاډو او هموی ټانکونو عکسونه په ایران کې خپاره شوي. یو ټلګرامي کانال چې د افغانستان خبرونه خپروي پرون یو لړ دغه عکسونه نشر کړي. په هغو عکسونو کې چې په ټویټر خپاره شوي لیدل کېږي امریکایي زرې هموی له افغانستانه ایران ته لیږدل شوي. د دغو ګاډو د شمیر او د نورو تجهیزاتو په اړه معلومات نشته او دا چې په ایران کې به یې وروستی تمځای چیرته وي. ایراني چارواکو او طالبانو تازه د دې خبر په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اګست په 18مه په خپل لومړني کانفرانس کې پاکستان ته د وسلو او مهماتو د لیږد خبرونه رد او تبلیغات وبلل. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي چې یو ژورنالیست امیر عباس آزرموند سمدستي له قید او شرط پرته خوشي کړي. دې کمیټې پرون ویل د خبریالانو بندیانولو په دې خاطر چې خپله دنده ترسره کوي د سانسور وحشتناکه بڼه ده چې باید پای ته ورسیږي. آزرموند دا اونۍ په تهران کې د سیستم پر وړاندې د پروپاګاند په تور ونیول شو او ایون زندان ته انتقال شو. هغه د ایراني دولتي اقتصادي ورځپاڼې SMT لپاره کار کاوه. د راپورونو له مخې دا خبریال په 2013 او 2016 کلونو کې هم ژورنالیستیک کار لپاره نیول شوی و. د پارا اولمپیک په تکواندو لوبو کې افغان لوبغاړي زکیه خدادادی لومړی لوبه په ازبکستان وبایلله، خو نن د مډال د لوبې چانس هم لري. دا خبره د تکواندو فدراسیون ویان ذبیح الله شهزاد په خپل فیسبوک کړي. هغه لیکلي زکیه لومړی لوبه بیګا د ازبکستاني لوبغاړي په وړاندې 18 پر 2 نمرو وبایله، خو له دې چې سیاله یې نیمه پای لوبې ته ورسېده زکیه ته هم د بل پړاو چانس ورغی. اوس به زکیه له اوکراینی لوبغاړي سره مخ کیږي او که یې وګټي نو دوه لوبې نورې هم باید وکړي څو د پارا اولمپیک برونز مډال وګټي. د توکیو د پارا اولمپیک لوبو ته د افغانستان څخه یوازې دوه لوبغاړي زکیه خدادادی او حسین رسولی هغه هم په ځنډ ورسیدل. او کریستیانو رونالدو په نړۍ کې د 111 ملي ګولونو نوی ریکارډ جوړ کړ. رونالدو بیګا د آیرلند په وړاندې لوبه کې دوه ګولونه ترسره کړل او په دې ترتیب یې د ایرانی لوبغاړي علی دایی د 109 ملي ګولونو ریکارډ نه یوازې مات کړ بلکې نورو ته یې نوی ریکارډ هم پرېښود. د نړۍ د فوټبال دغه وتلي ستوري تر لوبې وروسته په خپله مشهوره انسټاګرام پاڼه کې یو اوږد پیغام ولیکه او ویې ویل چې د ټولو هغو ریکارډونو په ډله کې چې مات کړي مې دي دا یو ډېر خاص دی. رونالدو د ایران د فوټبال د ملي ټیم د وتلي ستوري علی دایی ستاینه هم کړي چې کلونه یې د نړۍ په کچه د 109 ملي ګولونو ریکارډ ایښی و او د تل هڅه کوله ور ورسیږي. علی دایی هم څه وخت مخکې د رونالدو ګولونه ستایلي و، هغه وخت چې له ده سره یو برابر شوی و. علی دایی اوس تقاعد دی. کریستیانو رونالدو د پرتګال د ملي ټیم کپتان دی او تر څنګ یې تازه له یوونتوس ایټالیایي لوبډلې نه د انګلستان منچستر یونایټد لوبډلې ته ورغلی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. تر لنډې دمې وروسته به احمد شیبر د ازادي په څپو کې پروګرام وړاندې کړي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریان پتی خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د نوی حکومت تشکیل او د هیواد راتلونکي دلته په دې اړه بحث لرو. طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو. په تیرو څه باندې دوو اونیو کې دا ډله نه ده توانېدلې چې یو حکومت جوړ کړي، حتی سرپرست حکومت. خو د دوی استازیو رسنیو ته ویلي دي چې د نوي حکومت د جوړېدو لپاره په سلا مشورو بوخت دي. داسې راپورونه خپره شوي دي چې ممکن دوی خپل نوی حکومت ډېر ژر اعلان کړي. په دې اړه هم واضح څه نه دي ویل شوي. ځینې وایي چې طالبان به نوی حکومت د یوې شورا له لارې اداره کوي چې مشر به یې ملا هیبت الله اخوند وي. ځینې وایي چې په دې شورا کې به د افغانستان یو شمېر هغو سیاستوالو ته برخه ورکړل شي چې په تېرو 2 لسیزو کې د طالبانو په مخالف حکومت کې مطرح و. دا خبر هم شوې ده چې د نوي حکومت په کابینه کې به ښځې نه وي. دا ټولې خبرې به هله روښانه شي چې نوی حکومت اعلان شي. یو شی چې څرګند دی، د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې له طالبانو د براخ بنسټه حکومت غوښتنه کوي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني. که چېرته طالبان داسې حکومت اعلان کړي چې نړیوالې ټولنې ته د منلو وي، نو ګټې به یې دا کړې وي چې هغه مرستې چې له افغانستان سره یې ژمنه شوې ده هغه به بېرته له دې هېواد سره وشي. شاوخوا 9 میلیارده او 500 میلیونه ډالر چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه په متحد ایالتونو کې کنګل شوې ده هغه به هم پرېښودل شي. خو که چېرته د طالبانو نوی حکومت نړیوالو ته د منلو نه وي، پر دې حکومت به د نړیوالو اقتصادي فشارونه د نوي حکومت ملا ماته کړي. د خوړو نړیوال سازمان ویلي دي چې د روان سپتمبر میاشتې تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې تشې شي چې له هغو له خوارو افغانانو سره مرستې کوي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي او د ولسي جرګې غړي شینکې کڼوخیل ته بلنه ورکړې ده چې د امریکا له متحد ایالتونو په ټلیفون را سره ده. د ملي مصالحې دالي شورا مرستیال حاجي دین محمد له کابل را سره دی او د سیاسي چارو کتونکي احمد سعیدی هم. البته احمد سعیدی ټلیفون لا تر اوسه پورې نه دی رخ شوی. دوی ته هڅه کوو چې له دوی سره هم ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. لومړی به راشم د میلمنو هرکلی کوم. اغلی کړوخیل ته، ستاسو په نظر د افغانستان په نوي حکومت کې چې طالبان جوړوي باید څه وشي او کومو شیانو ته پاملرنه وشي؟
سلامون شیبر صاحب، تاسو ته محترم میلمنو ته او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. اوس موږ تاسو شاید یو لوی تغییر په نظام او په حکومتداري کې به واوسېږو. دا ډېره مهمه ده چې طالبان غواړي چې واقعا داسې یو حکومت رامنځته کړي چې افغان ولس ته او همدارنګه به ملي ټولنې ته قابل دي او یا که دوی فکر کوي چې صرف مغه امارات چې دوی یو ځل مخکې هم تجربه کړی غواړي چې دوباره هغه مصره ولي. دا بالکل د دوی انتخاب ده. مهم دا ده چې باید له دغه فرصت څخه پوره ګټه واخلي او واقعا داسې یو حکومت یا اداره اعلان کوي چې د افغان ولس قابلیت دی تر چې ولس په دې کې خپل ځان وګوري او مطمئن شي. مطمئن چې په ملي ټولنه کې به هم به خپل اعتبار پیدا کړي او څنګه چې تاسو په خبرو کې هم وویل مکمل شي چې د ملي کومکونه یا لا حمایت څخه برخوردار شي. نو انتظار لرو چې نوې اداره واقعا خصوصا د ښځو په اړوند باندې د هغوی فعال او معنادار حضور په اداره کې ډېر اړین دی، ځکه چې په تېرو منتخبه حکومتونو کې مې افغانو مېرمنو فعاله ونډه درلوده او انتظار کېږي چې بهتري خواته نه ځي حداقل په مغه کچه باندې ورته فعلا سهم ورته ورکړی شي. او بله موضوع چې درک شوه پخواني سیاسي تېرې یو اشتباه چې باید پخواني حکومتونه وکړي چې امیدوار چې دوی تکرار نه کړي، هغه فاسدې او بې کفایت تېرې چې فکر کوي یو نوم او بل نوم باندې ځان ته حق ورکوي چې دوی به دوی اشخاص بد معرفي شي، دا ځل باید واقعا له ولس نه هغه کسان چې واقعا کار پوه وي او اهل د کار وي باید په نوې اداره کې ورته کار وکړی شي، چې تر څو پورې پیسته یو کار کوشته اداره وي وکړی شي چې معیاري خدمات خلکو ته وړاندې کړي او د ولس خدمات حاصل
کړي. مننه حاجی صاحب دین محمد، تاسو په روسیو کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره هم کتلې دي، دوی تاسو ته دا ویلي دي چې څه رقم حکومت جوړوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو استاد ملمنو ته ولیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. خبره دا ده چې دا مونږ چې کوم ملاقاتونه کړې دي په هغه کې هو د دې لکه یو خدا اطمینان چې دلته به امنیت وي او چاته به تکلیف نه وي، او مونږ هم په دې موضوعاتو سره خبرې وکړې چې ښار کې بې نظمي رانشي او د خلکو مشکلات دا حل شي. د دې سره وعدې کړې دي، خو البته د حکومت په متعلق باندې دوی اوس مشورې روانې وي او دا مشورې سره په قندار کې سرته رسولې، نو وروسته به دوی به اعلانې چې دا حکومت نوعیت او کوم تاریخ څوک په کې برخه اخلي دا به تر اوسه پورې لکه موږ هم ته نه دي معلوم. او خو البته دا 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 به زمونږ لکه خواهش دا وي چې دا داسې یو حکومت دی اعلان کړي چې هغه کې د ولس زیاته برخه د هغوی د خوښې خبره وي، او بله خبره دا چې هغه ارزښتونه چې موږ اسلامی او ملی لرو هغه په کې په نظر کې ونیول شي، او پاک خلک او داسې خلک چې هغه غله او یا مثلا د فساد باندې ککړ خلک.
حاجي صاحب بله او بخښي، حاجي صاحب د طالبانو استازیو تاسو ول چې له تاسو سره دا خبره نه یاده کړي چې کوم کسان به په نوي حکومت کې شامل وي. دوی څو ځله د ملي مصالحې له مشر عبدالله سره وکتل، پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې وکتل، له هغوی سره هم د نوي حکومت په ارتباط څه خبره نه یاده شوې؟
د زما د معلوماتو تر مخې خو څه نه یاد شوي، او که وروسته به د نن پرون کې شوي یا بله خبره ده کنې، نو هلته د هغو سره هم زیاتې د فینان خبرې شوي دي. داسې د چې څه رقم حکومت وي داسې بحث په دې باندې وشوه.
داسې اوازې وي چې د طالبانو ځینو کسانو د ملي مصالحې په مشر عبدالله او په پخواني ولسمشر حامد کرزي ځینې فشارونه راوستي دي، حتی داسې اوازه وه چې دوی له خپلو کورونو ایستلي دي، دا اوازې رښتیا دي؟
یاره زه خپله خو معلومات نه لرم، خو یو څو ورځې پخواني ولسمشر کرزي صاحب د ډاکټر صاحب عبدالله په کور کې هلته مجلسونه کول، خو ما چې تنه پوښتنه وکړه هغه ویل دپاره د دې دلته راغلی یم چې یو ځای یو د تګ را تګ لږ سخت دی، نو مجلسونه به م دلته اسان وي څو ورځې په دې ځای کې بیا بېرته اوس هغه هم راغلی د خپل کور کې دی، ډاکټر صاحب عبدالله خپل کور کې دی، داسې فشار باندې خو زه نه یم پوه شوی.
مننه اغلی کډوخیل، ستاسو په نظر د امریکا متحده ایالاتونه دا خبره کوي چې کچرته طالبان هغه غشتنی سي او هغه ژمنه چې دوی کړی دی هغه عملی نکړي، ممکن اقتصادي فشار پیرا پی وارد کړي، ستاسو په نظر اوس چې د امریکا قوی په افغانستان کې نشته، اقتصادي فشار تر څه بریده پوري طالبان دې ته مجبور کولای شي چې د نړیوال غشتنو ته سر ټیټ کړي؟
فکر کوم کومه چې هیڅ مملکت بدون د بینالي اعتبار کې اړیکو یا مرستې خصوصا د افغانستان غوندې ملک چې له څلوېښت کالو نه زیات همیشه په جنګ او په تکلیفونو کې ښکېل ده نه شي کولی چې یوازې مخته ولاړ شي. موږ واقعاً افغانستان دوباره اقتصادي کمکونو ته، تخنیکي کمکونو ته ضرورت لري. نو که معلومدار په ملي ټولنه هم خپل اساس معیارونه او ارزښتونه چې دي ولس د خپل حکومتونه مجبوره کړي اړین کړي باید هغوی ته پابند اوسېږي. نو لومړی خو دا مثلا تاسو ولیده چې په موږ په هرات کې افغانه مېرمنې په دې باندې پوره غوښتنه وکړه او انتقاد وکړه چې صرف په تعلیمي دارو او صرف په صحي مسائلو کې نه شي کېدای چې صرف افغاني مېرمنې هلته فعال وي، بلکې افغانه مېرمنې په د ژوند په هر برخه کې خپل پوره امنیت، ازادي او ونډه غواړي. نو کله چې ولس راځي نوي معلومدار دنیا ملکونه په شمول د امریکا د خپلو د خلکو په اصلاح هغه قناعت او حمایت ورته با ارزشه ده. سبا یې خپل ولس په مقابل کې درېږي چې ولې ته د افغانستان په فعلي حکومت په وړاندې باندې خاموش اسي یا په هغوی باندې فشار نه راوړې. دا یو رسم ده، یو اصول ده، یو بینالمللي تعهده دی د یو بل په وړاندې باندې. نو باید چې طالبان ته ښایي چې د افغان ولس رضایت لاسته راوړي. کله چې افغان ولس راضي شو مطمئنه اوسي چې بهرنیان هم خپل هغه پسره تعهد یا همکاري نه بچتي، ځکه چې خپل افغانان بل داخل او له بیرون نه به حمایت وکړي، په پسره هغه د خویانې به وکړي او دنیا به دې تعریف نه کړي چې افغانستان سره خپل همکاري نه وسپتي. غیر دغه نه چې خپل همکاري نه قطع کړي او افغانستان فعلا د اقتصادي لحاظ خودکفا نه ده یا په خپل پښو ولاړ نه ده، نو خوراستون سره به مخامخ شي.
مننه. په دې اړه به د حاجي صاحب دین محمد نظر هم واخلم، خو مخکې تر دې چې دوی ته ورشم، د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته یې کړي دي چې دوی له نړیوالو سره د ښو روابطو غوښتنه کوي.
کله چې امنیت تامین کیږي دلته هیواد بشپړ توګه باندې زموږ حکومت اعلانیږي او ټول ارګانونه په فعالیت شروع کوي، موږ بشپړ ډاډ ورکو چې د افغانستان له خاورې نه به څوک د چا په ضد باندې استفاده نه کوي. دا موږ ژمنه کړې تعهدات کړو په دې مورد دولت موږ په ګټه ده. د افغانستان خلک د جنگ د ستلو په حال کې دي، د نړۍ سره کې اړیکې راوستل غواړي، داسې دلته قوي اسلامي حکومت جوړېدل د هغو بقا مهمه ده. د ټولو دپاره دا لازمه ده چې باید موږ د نړیوالو سره کې اړیکې ولرو، دلته د بې امنۍ او د حملو د دوام دپاره هېڅ بهانه باید چاته موجود نه وي.
د ذبیح الله مجاهد څرګندونې به حاجي صاحب دین محمد، د طالبانو دغه ژمنه ته تاسو په څه سترګه ګوري؟ تر څه بریده ممکنه ده چې دوی له نړیوالو سره دا روابط وساتي؟ په داسې حال کې که چیرته د نړیوالو غوښتنې دوی مني، په داخل کې به خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ او که د خپلو وسلوالو غوښتنې مني، نړیوالو ته به څه وایي؟
دې برخه کې سړی داسې فکر کولی شي چې داسې یو اعتدال لاره که دوی ونیسي دا به ورته ښایي که بیخي د نړیوالو په خوله باندې ځي. خو نړیوالو په خوله باندې خو دا شل کلم زموږ حکومت لاړ او نړیوالو خپلې کډې په شاکړ لاړ، حکومت او خلک او ښځې او دا تحریکونه هر څه په ځای باندې پرېښوده، نو په دې باندې خو مو اعتبار نه دی په کار. او خو دا خبره چې د خپلو ولسونو د هغوی د خوښې دپاره او د ولسونو د سره هم یو څه معیارونه چې هغه لکه که د ښځو حقوق دي، هغه د ښځو حقوق د اسلام په چوکاټ کې چې واقعا اسلام ورته ښځو ته حقوق ورکړي په هماغه چوکاټ کې، او همداسې د نړیوالو سره هم په یو هغه حد باندې چې د هغوی د رسمیت پېژندنې او د هغوی لکه څنګه چې مخکې خوره وویل چې اوس یوازې یو څوک نه شي کولی، ځکه نړیواله ټولنه د یو بل سره په ښه او بد کې سره شریک دي، نو په دې باندې د هغو غوښتنې هم په داسې یو حد کې چې هم د دیزې هغه ارزښتونه او هم د خپلو خلکو یا د خپلو وسلوالو هغه کوم نظریات چې دي هغه هم په نظر کې ونیسي، ولس هم په نظر کې ونیسي، او د نړیوالو سره هم یو معتدل حد کې دوی چلند وکړي، نو یقینا چې دا خبره به سرته ورسېږي.
مننه حاجي صاحب دین محمد. د سیاسي چارو کتونکی احمد سعیدی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، دوی ته هم شراغلاست ویم. سیدی صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت کوم شان باید په نظر کې ولري تر څو له نړیوالو سره خپل روابط وساتي؟
در حال حاضر حکومت طالبان به چالش هایی که دست و پنجه باید نرم کنه و جواب بده خیلی قوی به همه جانبه است. یک، طالبان در بین خود مشکلاتی دارن. طرفداران آقای جلال الدین حقانی و مردم پکتیا علاقمند است که نقش کلیدی داشته باشه. دورانی های خندهار که ملا هیبت الله در رأس است میگویند که نقش کلیدی داشته باشه. اینها را فروکش کردن کاری کمی دشوار است. و از طرف دیگه طالب ها رو شاید طالب ها بتونن امنیت تاثری رو یا بزور یا برضا قائم کنن، اما چیزی که کمر طالب رو میشکنن مشکلات اقتصادی است. شما میدونید که در حال حاضر پول های افغانستان در بانک های جهانی قطع شده، یعنی کنگل شده، بسته شده، دنیا کمک نمی کنه. افغانستانی که ما در زندگی میکنیم 72% به کمک های جهانی پابرجا است. بنابراین اگر طالب نتونه، دنیا طالب رو رسمیت نشناسه، بلد متحد به کشورهای دنیا کمک نکنه، یعنی اقتصاد جهان سرازیر نشه، طالب حتی نمیتونه پرسنل خود معاش بده. بنابراین وقتی که به مردم افغانستان معاش و زندگی نرسه، طبعا بقاوت ها و مخالفت ها شروع میشه و بنابراین این بقاوت ها بعضی چیزی دیگه هم شروع میشه که بنابراین داعش در میدان است. داعش امکانات مالی داره، میتونه بسیار کسا رو به خود جذب کنه و یک چالش است. مشکل فعلاً طالب ها مشکل اقتصادی است، شناخت جهانی است و همچنین اعتبار ایجاد بین‌المللی است. و سوی دیگه طالب ها تاونوز هر چه مقرری که کردن مولوی صاحب است، آخون صاحب است. مولوی آخون صاحب به اقتصاد، به سیاست، به انجینری نمی کنه. شاید آدمی باشه و وسط خوب نماز بده، خوب اقامت بکنه، خوب خطبه بخونه، ولی اقتصاد و سیاست، جیوپولیتیک و جیواکونومیک یک ارزش معنوی داره که طالب ها تاونوز به او دست نزن.
من نه سیدی صاحب،
حرکت هایی که تاونوز شروع شده زیادتر قومی و زمانی بوده. باید ملی طالب ها فکر کنن، نه پشتون و تنها و تنها.
تشکر. لیوی خبرتی ها روز ده موضوع، دو موضوعات چیلو؟ یو ده چی لدائش سر به طالبان چکوی او بل کار به چا تسپاری؟
ازادی په سپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. اورنګ مختار یو له هغو کسانو نه دی چې د ولسمشر اشرف غنی په حکومت کې د آزادو سیالیو له لارې په فرا کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ټاکل شوی، خو دې له کاره لري شوی دی. د دې څرګندونې اورو او بیا وروسته په دې باندې د میلمنو نظر اخلم.
د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکي متخصصین او وړ کادرونه چې په تېرو شلو کالونو کې روزل شوي وو، تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړي بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکي خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت له لارې د افغانستان خلکو ته د خدمت په پار روزل شوي وو، نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي، چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي یا د لرې کېدو په حال کې دي.
د اورنګ مختار څرګندونې مو اورېدي. اغلی کړوخیل، د یو شمېر سیاسي کتونکو دا وایي چې د محمد ظاهر شاه پاچاهي وروسته د سردار محمد داوود د جمهوریت یو ستونزه هم دا وه چې کار اهلي کار ته ونه سپارو او په خپلو ملګرو یې اتکا وکړه، بیا خصوصا د خلق د ډیموکراتیک حکومت د راتلو سره ډېر کسان په دې باور دي چې دوی د پخوانی حکومت کسان له دندو لرې کړل او خپلو د ګوند خلکو ته واک وسپاره. دغه سلسله تر اوسه پورې لا روانه ده، لیکن افغانانو دغه تجربې تر اوسه پورې نه دي زده کړې. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید څه وکړي؟
ما خپله ځکه خبرې خپل نظرونه باید وښوده چې تېرو منتخبه ادارو یوه اشتباه وکړه چې همدغه سیاسي معاملو په بنسټ باندې هغه بکفایته یا هغه یک کسان چې واقعا تعهد نه درلود په ادارو کې وګومل شو او سیاست هم اوج ته ولاړ. طالبان هم باید په دې باندې پوه شي که چېرې له دوی له تېر حکومت سره حکومتونو سره
پس په مخالفت باندې مصالحانه مبارزه وکړه. دا په دې باندې نه ده چې مغه کسان باید بده دي لکه په خبرو سره د جهاد مقاومت په نوم باندې باید موږ ټول عمر باید کرسیانه واخلو. که دا موضوع یا دا فرمول تکرار شي نو بیا هماغه ستونزې به ولري چې په تېر حکومتونو هم درلودلې. څنګه چې سیدی صاحب وویل هغه ادارو کې چې دوی کسان چې مثلا دینی واقعاً هغه واقعي دینی عالم وي کولی شي په ځینې ادارو کې کار وکړي چې دوی په هغه کې موافق هم اوسېږي، اما د افغان ولس له نظر نه اچول څنګه چې دوی ورور د فراه څخه نظر درلوده چې هغه ملکي اداره چې د ادارو د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې ده او د آزاد رقابت لاره او د ولتیا په اساس باندې کسان ګمارل شوي، ولې دې اداره له باندې وړي؟ اداره په خپل ځای باندې پاتې شي. هغه ځینې سیاسي بستونه چې واقعا دوی کولی شي خپل اشخاص په ځای کې واودي کړي، دوی ټول هغه ملکي او خدماتي ادارې کسان لرې کوي او صرف خپله ډله هلته ځای په ځای کوي. دا باید پوه شي چې دا اداره دوام نشي پیدا کولای او بالاخره د خلکو له نارضایتي او له مخالفت سره به مخامخ کیږي. امیدوار یم چې له تېرو ادارو څخه ځینې درسونه زده کړي وي او داسې یو حرکت وکړي چې آنن یو د خلکو رضایت او اعتماد ته ضرورت ده په دې خلکو باندې، او دا باید جلب کړي که اشتباه تکرار کړي نو زه فکر کوم چې اروپورو به مخالفت او مقاومت واقعاً دې په وړاندې جدي کې چې به دې به یو لوی استاذ سره مخامخ.
مننه حاجی صاحب دین محمد. تاسو چې تقریبا په تیرو ډیر شو کلونو کې د افغانستان له حکومتونو سره پیاونه یو ډول پات شوی یاستي او ډیر مهم کارونه مهم مخته وړي دي، دغه تجربه که په پام کې څوک ونیسي، تاسو طالبانو ته څه لارښوونه کوي چې کوم کسان باید دوی له دندو لري نه کړي؟
خبر خو به دای چې دو خبرې مهمې دي. یو لکه څنګه چې اهلیت ده خو بل ورته کفایت هم لري، دواړه چې کفایت ونه لري هم یو کار سرته نشي رسولی، یو سړی یو که اهلیت ونه لري بیا هغه کار دا مهمه خبره ده. یعنی دا دواړه خبرې په نظر کې وساتي چې هغه خلک چې یو کار دپاره کفایت لري هغو که په دندو کې دي او یا که بل نوی سړی په هماغه سطحه باندې چې هغه د هغې کار د عهدې نه وتی وشي نو دا ښه خبره ده. خو ضروري خبره پکې دا ده چې داسې خلک هم وي چې هغه د وطن ته مخلص هم وي او داسې خلک هم وي چې هغه په کار وپوهېږي. نو په دې دواړو صورتو کې په یقینا چې په زړو نظام خلکو کې دواړه خلک شته، داسې خلک هم شته چې هغوی واقعا کارپوه خلک دي، خو داسې خلک هم شته چې هغو په واسطو په رشوت او په بل باندې راغلي دي. نو دې لپاره دې طالبان لپاره خو لکه اوس موږ خو ورته ختم شي ټول لارې نه شو ټاکلی، دوی به خپل پروګرام جوړوي. خو ښه خبره دا ده چې هغه خلک چې هغوی په کار وپوهېږي او د مخلص هم وي د وطن سره او د وظیفې سره د داسې یو لارې باندې دا کېدای شي چې دوی په خپلو کې لکه ځکه که ټول وایي چې خپل ملګري دې نه ګماري او دغه یو خبره درسته نه وه چې لکه وایي چې صرف یعنی چې علما دي نو هغه دې لاړ شي په جومات کې دغه وکړي یوازې امامت دې وکړي. نه په لکه دا په دغه دا تفکیک د عالم او غیر عالم په داسې حساب باندې شي چې څومره په کار باندې پوهېږي، که په دا کار باندې عالم پوهېږي هغه دې ورته وړاندې شي، که غیر عالم پوهېږي هغه دې وړاندې شي. خو دا بله خبره پکې ضروري ده چې دوی د وطن دپاره مخلص وي او د وطن دپاره د دوی دغه
البته حاجی صاحب دین محمد په دې برخه کې ځینې شیان بیخي واضح دي. مثلا د اوبو د ریاست د چارو لپاره طبیعي خبره چې یو انجینر باید دا کار مخته یوسي، د فایده مې لپاره باید یو انجینر را مخته شي، د روغتیا لپاره باید یو ډاکټر را مخته شي. ځینې شیان بیخي واضح دي او څرګند دي. مخکې سیدی صاحب د داعش مسلې ته اشاره وکړه، په دې برخه کې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې لرو، تر هغه وروسته د سیدی صاحب نظر اخلم په دې باره کې.
زه فکر نه کوم ځکه چې اول خو دلته اول دا په افغانستان کې هغه داعش په عراق او په سوریه کې وو یا موجود، هغه افغانستان کې نشته. دلته ځینې خلک چې هغه فکر اخیستی وو یا د هغه فکر پیروانې ځان بلل، هغوی د واقعیتونو په درک کولو سره موږ ډیر باوري یو چې هغوی کله ووینې چې اسلامي حکومت خپله په خپل ملک کې جوړ ده، امنیت ټینګ ده، بهرني ځواکونه نشته، د هغو د شورش او د هغو د حرکت لپاره بهانه نه پیدا کیږي.
سیدی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا داعش همدغسې دی لکه څرنګه چې ذبیح الله مجاهد وایي او که نه ستاسو په نظر یو ستر تهدید دی؟
اول خو شما فراموش نکنیم که طالب یک جنبش داخلی است، حرکت داخلی است، داعش یک جنبش جهانی است. طالب داعش در افغانستان، منام خراسان، در عراق، در سوریه، در افریقا و کشورهای مختلف جای داره. اگر کسی داعش را محدود فکر میکنه، فکر میکنه دقیق معلومات نداره. یک جمله را میگم بعد در باره داعش توضیح میتونم. بیشتر دوستا گفتن که مولوی میتونه از جامعه خلاص. من زادگاه به ولایت غور است. یک مولوی به رئیس صفحانه فتح عامه غور مقرر شده به نام مولوی محمود احمدی. او طالب نمیفهمه که استرین چی است، دیپرون چی است. طالب نمیفهمه. حتی وقتی که ورقه به او میارن، ورقای تلاوی دواها رو که میارن که شما داره کنید، میگه نه، این اول به فرسی کنین، بعد از امزام کنم فرسی کنم. وقتی که یک متخصص نفهمه که دیپرون چی است، دسترین چی است، بزید. یا مثال یک دوای دیگه پروفین چی است، این بسیار مشکل است. نمیگم مولای سایم رو مقرر کنم در مسلکشان، در جایشان صداقت، ولی بخشای مسلکی مثل ساعت عامه، مثل آبرسانی، مثل انجینری، مثلا شما چی میتونی؟ یک مولوی هم شاید بسیار خداپرست باشه، اما تیاره رو خود پیلوت دارد، داره که تیاره رو پرواز بده. اما در خیلی نه، مشکلات اقتصادی باعث ایجاد داعش میشه. من میگم که داعش امکانات پولی داره، کشورهای خلیج فارس کمک میکنه. اگر طالبان نتونه مسائل اقتصادی مردم افغانستان حل کنه، جوانای بیکاری که در افغانستان هست، مردمی که بیکار میشه، آسته آسته سقوط داعش رو تقویم کنند. و شما فراموش نکنید که داعش یک تحریک جهانیه، حرکت جهانیه، نه افغانستان، نه داخلی. برای وقتی که او در عراق میتونه یک چالش باشه، در سوریه میتونه یک چالش باشه، افغانستان خب بسیار عادی کار است.
مننه سیدی صاحب. آخر کرو خیل، تاسو داعش تا چه سترگه گوری چه افغانستان که واقعا یو تهدید ده؟
بلکل یو لوی تهدید ده، او طالبان باید خبر در رقم زانت قناعت ورنکی. ده باید پوش مثلا داوز ده داعش پسته اغا رهبری اکثرا اروگزه سرده چه پا اروگزه جنسی که مستقاتی و فرن اغا سهده پاکستان لکنترول لانده سهده. ده باید پوش چه هر اغا توریستی دلی چه جولی شوی ولو سیده که منطقوی حرکت وی که یا جهانی حرکت وی پدی که طالب پاکستان او ایسای خپل په دوی په پیاوړتیا کې، یا دوی په شتون کې، یا دوی په رغونه کې بالکل رول لوبولای سي. دا په چیرې طالبان واقعا پاکستان سره په ځینو مسایلو باندې په توافق نه رسیږي یا ورته عملي نه کړي، زه مطمئن یم چې یوه ښه گزینه د تهدید یا د ضعیفه کولو د طالبان د حکومت لپاره به همدغه داعشیان وي چې پاکستان به یې کاروي. نو اوس همدغه ټوله رهبري اکثرا اروگزیو سره ده، او دا بدونه چې ساده ونه ګلي یو لوی تهدید ده. مطمئنم چې دا صرف د افغانستان برنامه نه لري، بلکې په منطقه کې به برنامه لري، او افغانستان هغه لاره ده چې دوی له دې خاورې نه استفاده کولی شي، له دې خلکو نه استفاده کولی شي، او 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 دې کولای شي په دغه تاریخ باندې مخته وړاندې لاړ شي. یو جدي لوی تهدید ده، او دا باید ورته باید جدي آمادګي او پاملرنه ورته وي.
مننه. وړاندې د ازادي راډیو د اوریدونکو نظر له میلمنو سره شریکو. د ټلیفون شمیره تاسو ته اعلانوم، نړیواله شمیره لرو 00420221124601. تکراروم، 00420221124601. او تاسو کولی شئ چې د سکایپ لارې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې برخه واخلي. یو خبرتیا لرو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لارې له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
د داشمیره برته تکراروم 00220221240 یو اوریدونکو ته مخه کو یو اوریدونکو په ټلیفون کې را سره دی مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ له دوی سره مو رابطه نه ده ټینګه شوې او کنه سره اور مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې اوسئ
ہلو
سلام مہربانی ہو کے خپل پوښتنه وکي
وعلیکم السلام وعلیکم السلام تاسو د چې ما هغه شروع کړې
نو اوس نړیواله شمیره لرو او اسکایپ لرو بلې نو
هغه کې تاسو د دیش په اړه کې پوښتنه کوي
کتاس پروګرام اوریدلې موږ ټول د افغانستان د نوي حکومت او د افغانستان د جوړیدونکو حکومت د تشکیل او د افغانستان پر روان حالاتو خبرې لرو دا چې یو برخه وه
د افغانستان په څنډه کې کوی تاسو به دمن چې پیږه مته کوی افغانستان الحمدلله یو اسلامي حکومت راغی یو داسې حکومت راغلی چې ټول افغانستان تاسو به وینئ په سوزه باندې پراته دي ځای پر یاد کړي الله تعالی ټوکریا تاسو یې او تاسو په دې څنګه کې چې نړیوال په پیسې باندې یو نړیوال حکومتونه باندې حالات یې هسته ورکې دا حکومتونه چې یوازې روپۍ رانشي خو چې اسلام راځي په افغانستان کې او دسې قراري وي امن وي دا شل کاله کافرانو غوږونه چې افغانستان تباه کړه برباد یې کړه او پاڅونور داعش چې دي هغه مسلمانان دي که په هر ځای کې دي مسلمانان دي حالات یې کامیاب دي
تاسو له کوم ځای خبرې کوئ
مګر
جلال آباد کې نرخونه څنګه دي اوس داسې راپور هم درلود چې خلکو ډېر شکایت درلود چې ځینې شیان ډېر ګران شوي دي د دوی ټلیفون قطع بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي پڅپو کې پروګرام دی تاسو مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ د ټلیفون لاین مو یو دی فکر کوم چې یو څه بیروبار دی بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
گران ارور مہربانی گران ارور مواد گرانڈی پوری چوک مرداول ورسم د خپل کور ته یو شیر براو په میټاو موږ دا څنګه حکومت ته چې نن جوړیږي او سبا جوړیږي موږ ته دا حکومت کا جوړ چم دا څنګه کې کا جوړ نه چم ورته غاټ نه کې دا زموږ ژوند دا زموږ راځي
ما نه نه چې خبرونه کې مبرخه سره واخسته ازادي په څپو کې پروګرام دی بل اوریدونکو ته مخه کو مهرباني وکي تاسو پلان کې است بښنه غواړم ځکه چې ټلیفون وښ مېره اعلانو او هغه چې کله څوک زنګ وهي بل ورته انتظار پاتې شي مهرباني وکړئ تاسو پلان کې اوسئ
زه سردار محمد سلامونه مې کې د تاسو ته تاسو د نو من منو ته وړاندې کوم من منو نه خو مې دا پښتنه د سیمې منو کوم سره نړیواله ټولنه مرګري ملتونه امنیت شورا کومک وکړي خو د موږ وطن به یو په پخو باندې ودري یو ځای ته به موږ ورسیږو او که چېرته هغه خلک یې موږ سره کومک ونه کړي او موږ سره مرستې رانیسي مرستې ونه کړي نو د موږ افغانان به ډېر یو سخت بنان سره مخامخ شي مېلمنو که تاسې خپله دغه سیاسي مشران تاسې ټول سره یو شئ او یو انتفاق یو اتحاد وکړئ امریکایان خو لاړل هغه دولانه یې وکړه راته میدانونه یې خراب کړل موټرو تیارې یې موږ ته خرابې کړې هغو خو همدا ویلي چې موږ افغانستان ته په دې حالات نه ورځو چې افغانستان جوړ کړو هغو خو ویلي چې موږ
دا ټلیفون قطع شو او بس اوس مېلمنو ته ورځو ازادي پڅپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع مو دا ده چې د افغانستان د نوي حکومت تشکیل او د افغانستان راتلونکي په خبرونه کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل د ملي مصالحې دالی شورا مرستیال حاجی دین محمد او د سیاسي چارو کتونکو احمد سعیدی یو موضوع چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په روسیه کې د منځنۍ اسیا سفرونه وکړل او همدارزه تازه په یو مرکه کې ویلي دي چې نړیوال باید له افغانستان سره روابط بهتر کړي او طالبانو ته یو چانس ورکړي او وګوري چې دوی عملا څه کوي سیدی صاحب تاسو د پاکستان په باره کې یو کتاب هم لیکلی دی ستاسو په نظر له پاکستان سره افغانستان او د افغانستان نوی حکومت تر څه حده باید روابط وسط.
اولین کتابی که من نوشته کردم پاکستان محور شرارت، بعد نوشته کردم ما و فردای پاکستان، هر دو کتاب من چاپ شده، من انگلیسی هم ترجمه شده. اما سفرهایی که آقای قریشی به تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران داشت، در حقیقت نمایندگی میکرد، یعنی به نیابت از طالبان این سفرها بست. دنیا فهمیدن که شاه محمود قریشی در حکومت طالبان چقدر نقش داره، یعنی به نیابت از طالبان وکالت میکرد. من فکر میکنم از نگاه روابط دیپلماسی و حقوق بین الملل این یک نوع محاسب کننده بود، یعنی اخلاقا این را حق نداشت. میتونست طالبان همیشه نمایندهاشون خودشان رفتن، خودشان مذاکره کردن، ولی من انتظار داشتم که با این سفرهای آقای قریشی طالبان اعتراض کنند، ولی اعتراض نکردند. تکراری میاست که شاه محمود قریشی به نیابتی از طالبان میرفت. این میتونست احساسات منطقه را برانگیزه و نقش پاکستان را عمیقا در حکومت طالبان تاثیرگذار بدانه.
مننه سیدی صاحب. حاجی صاحب دین محمد، دا ځل چې طالبان راغلي دي، دوی له قطر سره هم ډېر نږدې روابط لري. اوس چې ورته ګورو د پاکستان په تناسب، البته ظاهرا چې دا اوس ورته ګورو له قطر سره د طالبان روابط ډېر نږدې دي. د قطر یو هیئت هم راغلی دی او د کابل په هوایي ډګر باندې کار کوي، او د په کابل کې د هوایي ملکي چلند د ادارې و مسؤول رسنیو ته ویلي چې د قطر تخنیکي ټیم به د حامد کرزي هوایي ډګر بیرته ډېر ژر فعال کړي، او د طالبانو ځینې کسان اوس هم په قطر کې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم د طالبانو د نوي حکومت جوړېدونکو حکومت په اړه خبرې کړې دي. څه فکر کوي چې آیا د طالبانو مخ د قطر خواته اوښتی دی، اسلام آباد هېر کړی دی، او که نه له اسلام آباد سره هم د دوی روابط ژور دي؟
یاره په دې برخه کې خو لکه دا موږ هم اورېدل چې قطر کسان راغلي دي مدانوي راغول لپاره، او دې کې شک نه شته چې دې دفتر اوس د سیاسي دفتر په قطر کې دی، او د غونډې مجلسونه هم زیات عمل ته وو. نو دې کې شک نه شته چې بیا علاوه د هغې نه دا د مذاکراتو په منځ کې هم داسې یو کوشش روان و چې قطر منځګړی اوسي، او یو څه په داخلي مجلسونو کې ملګرتوب هم کړه. نو په دې لحاظ زه خو د قطر ملک د یعنی دا هڅې چې اوس کوي دا داخلي دي، ځکه زما دا تا دغه د طالبانو هغه بل لوری چې مخالف لوری و هغوی هم تر اوسه پورې زیات کسان یې په قطر کې دي، او د مذاکراتو عمل ته دوام کړی و. نو په دې اساس قطر یو حیثیت لري، خود دی باندې خاص نه پوهیږي چې پاکستان نه به قطر ته مخ اړولې که نه اړولې، خو د قطر دغه هڅې چې دي دا یعنی د ستایلو وړ دي.
مننه حاجي صاحب دین محمد. آغلی کړوخیل، د قطر تر هڅو پورې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له افغانستانه قطر ته انتقال شوی د افغانستان لپاره، د بریتانیا ډیپلوماټیکي چارې قطر ته انتقال شوې دي، او هالند هم ویلي دي چې خپل سفارتي هڅه له پلازمینې دوحې څخه کوي. ستاسو په باور آیا د قطر اهمیت زیات شوی؟
قطر په هر صورت ډېر غوښتي چې د افغانستان مسله کې یو نوم وباسي، یو بینالمللي حیثیت پیدا کړي، باوجود چې هیڅ تجربه د سولې پروسو دی کې نه درلوده متاسفانه، اما بیا هم په یو شکل دوی دا پروسه په خپل پس لاس کې نیوله، او حتی هغه نشست توقع کېده چې په ترکیه کې وشي او افغانان لاړ شي هلته خبرې وکړي، حتی سیاسي احزابو نمایندګان هم هلته اوسېږي په علاوه داسې د مذاکراتي ټیم به وي. اما په شکل د اشکال قطریان نه غوښته چې دغه اقل لاسه ورکړي. په هر صورت زه فکر کوم هغه پروسه چې صحیح مدیریت نشوه او ناکامي سره مخامخ شوه، نو قطر په اصلاح هغه آخرین لحظات مذاکراتي ټیم د طالبانو همالته ساتلی او پوره مالي امکانات ورته برابر کړي، نو د دې لپاره زما په نظر باندې چې غواړي یو اندازه د خټو پزل ځان ته کیږدي، نو غواړي چې هغه آخري تلاشونه یا همکاریان یې هم ولري چې یو څه لاسته راوړنې ولري، که هغه د هغوی ټیم راتګ او دلته دوباره هوایي میدان دوباره فعاله کول، یو همدارنګه شاید مختلف بین المللي ډیپلوماټیک ایجنسیو ته ځینې امکانات برابرول چې ته ګویا دلته دوی دی هغه سیاسي شخصیتونه هم دلته اوسېږي، تصامیم هم دوی جنه نیول کېږي، هغه ټول سهولتونه به موږ ته برابروي تر څو پورې دغه پروسه کې ستا هغه خپل رول تر اخره پورې ولوبه وي او یو ته به مللي په ستا هغه ستاینه یا امتیاز یا موقف لاسته راوړي. نو دا هغه هڅې روان دي او پاکستان او د پاکستان پاره کې زه فکر کوم چې پاکستان به کله هم په طالبان سره هغه واقعي هغه کومکونه چې ضرورت یا نیاز دی مملکت وي او موږ یو بهتري خواته بوزي هغوی ته به چېرې هم دوی پهستا کومکونه کې دوی کومکونه د تخریب پر هدف پورې وي د نظامونو د ننګولو په خاطر باندې وي، نه دا چې مثلا ترمیمي یا مثبت رول ولوبوي.
مننه. له یوې خبرتیا وروسته همدا مسله پسې څېړو چې د افغانستان نوی حکومت له نړیوالو سره څه رقم روابط ساتلی شي.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د سولې د چارو یو فعال د هلمند د سولې د ولسي حرکت یو مخکښ غړی اقبال خیبر ازادي رډو ته وایي چې نوی حکومت که د طالبانو لخوا په افغانستان کې جوړی شي باید څه وکړي. د اقبال خیبر څرګندونی اورو. له تخنیکي همکار قادر جلالوف څخه هیله کوم چې د اقبال خیبر څرګندونی
اوس خو دنیا یو کلی دی، راشه درشه مهمه ده، اړینه ده. موږ دښمنی له هیڅ بلاک سره نسو کولای، خو دومره نږدې دوستی هم موږ ته په زیان تمامه سوې ده، ځکه بل بلاک نه ده خوښه کړې. نو ارتباطات اړین دي، ارتباطات اوس هم په کار دي. هر وخت چې ارتباطات پرې شي تاوان یې هم کړی دی، خو داسې یو حالت هم رامنځته کول نه دي په کار چې مخالف بلاکونه بیرته فعال شي، بیرته جګړه شروع شي او بیرته موږ په غم ککړ کې. د جغرافي غوښتنه هم دا ده چې که وتوانېږي دوی بیلنس جوړ کړي، لکه د پخوانیو ځینو حکومتونو چې کله ناکله دا بیلنس وساتلی سو. خوانه مشرانو هم هم داره تا وړاندیز کوو چې افغانستان د دوو د ژوندو د پلو په منځ کې پروت دی، که منځلاری پاته نشته د دواړو بلاکونو ترمنځ د اوړو غوندې به یری سي. نو زموږ او د خلکو غوښتنه هم هم داده چې که وتوانېږي چې هیڅ بلاک سره هم ډیر نږدې نه شي، یعنی هغه ډول چې جګړه رامنځته کړي او ورته خلری کېدل هم نه دی پکار. عین لکه زه شاه بابا
سیدی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په کابل کې چې هر حکومت جوړ شي دغه انډول څنګه ساتلی شي؟ مثلا که قطر ته ډیر ورنږدې شي، سعودي عربستان ممکن خوابدې شي، که پاکستان ته ورنږدې شي هند به خوابدې شي، که ایران ته ورنږدې شي د خلیج عربي هیوادونه به ناراضه وي. دغه توازن باید څرګند مو ساتي.
شما سر شما میفهمین که در دنیای امروزه قطر اخوان المسلمین را رهبری میکنه، اخوان المسلمین را پول تجزیه میکنه، تنویل میکنه. عربستان سعودی و امارات سلفی ها را تقویه میکنه. بنابراین هر قدر که طالبا به قطر نزدیک میشن به اون اندازه اخوان المسلمین در منطقه رشد میکنه، باعثی ناخشنودی عربستان سعودی و امارات میشه. یک قبی دوم که بسیار مهم است، اینجا قطر در سایه مغناطیسی امریکا قرار دارد. عربستان سعودی به این روزا امریکا به نحوی با طالبان در قهر است و غضب است. من باور ندارم که قطر تا آخرین خط به کمک طالبان بره. هر وقت که امریکا تهدید کنه قطر پا خود پس میکنه و داخل میدان نمیشه. من باورم این است که به خاطر شکست امریکا، شکست فاجعه‌ای که امریکا خورده در منطقه، حکومت طالبان وقتی که اعلان شه، حکومت همه شمول اعلان شه، فورا قطر، پاکستان، ایران، روسیه، چین، اینا حکومت طالبان رو
سیدی صاحب تلفن بله تلفن آوازم خراب شو زکم بیل مهربانی. بله د سیدی صاحب سر مو تلفونی رابطه سمه نه ده. همدی برخه که با دی حاجی صاحب دین محمد نظر وخلم. حاجی صاحب، له قطر سره نږدې روابط کېدی شي چې بیا دا ګټه دوی ته وکړي چې قطر په سیمه کې له یو بل مقتدر هیواد ترکیه سره ډېر نږدې روابط لري. که چېرته د ترکیه روابط له افغانستان سره بهتره شي، د قطر روابط بهتره شي، بیا هم د افغانستان نوی حکومت جوړېدونکی حکومت یو ډول له نورې نړۍ سره بهتر روابط نشي لرلی.
زه خو چې ګورم دوه خبرې دي، یو دا دوی عاجل روابط دي، ضرورتونه دي چې باید دوی بیا چا ترلاسه کړي، میدان جوړ کړي او دا اقتصادي مشکل خپل حل کړي. په دې برخه کې خو لکه قطر هم همکاري کولی شي، ترکیه او بیا قطر د امریکایانو د نورو خلکو سره هم کار همدغوي کوانته ډېر نږدې روابط لري. دې کې شک نشته چې شاید د اماراتو او د سعودي عربي د مشکل سره مخ شي، خو دا د عاجل طور باندې. خو په غټه کې زه فکر کوم چې روس، چین او ایران او یا لکه دا نور نږدې غټ اتمونو لکه قدرتونه دي یا زموږ ګاونډي په شاوخوا کې پراته دي، دوی ته داسې یو اطمینان که د افغانستان پیسې کې ورنه کول شي چې یاره افغانستان نور د چا دپاره تهدید نه دی او د چا بیخي داسې ملګری نه دی چې د هغه په ذریعه باندې بل څوک تهدید کړي. تر څو دغسې یو افغانستان یو خارجي پالیسي مونږ ونه لرو، همیشه دغسې د یو قدرت د یو خوا د بل خوا د جنجال سره مخ کیږو. نو د دې دپاره ښه خبره طالبانو دپاره د بهتره خبره دا چې خپل دغه عاجل اوسني ضرورتونه دي د هغې پوره کول دپاره کوشش وکړي. خو په اوږدمهال کې دوی داسې یو سیاست غوره کړي چې د نړۍ طاقتونه دا دینه مطمئن شي چې افغانستان د چا بیخي خلاص ملګری نه دی او د چا په خلاف هم نه دی. او دوی یو مستقل افغانستان پایس باندې چې په خپلو پښو باندې ودرېږي، دغه یو سیاست به بالاخره افغانستان نور د راتلونکي مصیبتونو نه بچ کړي.
حاجی سیبدین محمد، تاسو د طالبانو له استازیو سره مخکې تر دې چې کابل ونیسي هم کتلی دي او په مختلفو غونډو کې مو له دوی سره برخه اخیستې ده، اوس مو په کابل کې هم له دوی سره کتلی دي، د دوی په استاس په نظر په دوی کې تغییر راغلی دی؟ یعنی مطلب مې دا تر دې ژمنو پورې ده چې دوی کړي دي چې دا به عملي کړي او که نه؟
زه خو فکر کوم چې لکه مخکې دوستانو وویلو چې دوی به مجبوریتونه ولري او د هغه مجبوریتونو په بنیاد باندې او اوس په دغه تقریبا د شل کالو دېرش کالو څلوېښت کالو دنیا نه ده، اوس نوې دنیا ده. نو په دې حساب باندې په دا تغییرات به راغلي. خو او ښه خبره دا ده چې په دې برخه کې دوی هم دا سوچ وکړي چې داسې یو افغانستان چې د دې دایمي د مصیبتونو نه بچ شي. زه یقین لرم چې دوی به یو څه متوجه نه خو چې نور هم زیات ورته متوجه شي. ښه وایي.
مننه. اخلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې څه اټکل کوئ چې آیا طالبان به داسې یو حکومت اعلان کړي چې نړیوالو ته د منلو وي او که داسې حکومت اعلان وي تر څه حده تاسو ورته خوشبینه یاست او که بدبینه یاست؟
زه نه خوشبینه یم او نه بدبینه یم. مربوط دا ده چې دوی څومره له یو پوره تدبیر یا یو پوره پسله پوره آگاهی له وضعیت نه دوی د حکومت اعلانی. معلوم نه ده چې دا یو موقت اداره ده او که دا یو اوږدمهاله اداره ده او څومره دوی واقعا خلکو سره مشورې کړي. ځکه چې معلومیږي سیاست حاجي صاحب چې زموږ یو درون مشر او په مختلف نظامونو کې دخیل کس او د مصالحې په شورا کې مهم غړی و چې دوی په دې موضوع باندې خبر نه دي یا دوی سره مشوره نه ده. سره نه پوهېږم د مشورې به چا سره رسوي. ټوله یره له همدې نه ده چې که هغه زموږ خارجي سیاست وي که هغه زموږ داخلي سیاست یا د حکومت جوړونه، که دوی واقعا یو پراخه مشوره نه کړي یا معلومات نه لري، که دوی صرف بیا هم په خپل منځي تقسیماتو کې اخته وي یو څه اندازه نور کسانو ته هم یو څه فیصدي ورکړي، څه فکر کوم چې نه تنها بهرني اعتبار به پیدا نه کړي بلکې داخلي ستونزو سره به هم مخامخ شي. خصوصا زموږ د خارجي پالیسي په ارتباط باندې چې تاسو دا سوال نور محترم مېلمنو سره مطرح کړ، دا ډېره مهمه ده. ځکه چې اوس داسې فکر کېږي چې او همداسې مو چې ایران او پاکستان له طالبانو نو د جګړې په خاطر باندې پوره همکاري کړې ده، حمایت یې کړې ده. او که صرف ښاغلی زبیح الله مجاهد وایي چې له دې خبرې نه به چا ته تهدید نه وي، که ټول موږ په دې تمرکز وکړو چې ګویا پاکستان باید مطمئنه سي چې د افغانستان له خاورې د هندیان دوی ته کوم ستونزه نه جوړوي، دا د افغانستان په خارجي پالیسي کېدلی نه شي. واکن داسې یو حکومت جوړ شي، خصوصا د بهرنیو چارو وزارت که واکن یو قوي شخص راسي چې د افغانستان د خارجي سیاست په ارتباط باندې ډېر یو حساس او آغاز دی، دا ډېر مهمه ده. موږ څنګه د عربي ملکونو په توازن او حمایت او رضایت ترلاسه کړو، منطقه څومره مثلا مطمئنه سي له دې مثلا چې حتی مثلا د هند پاکستان موضوع ده، همدارنګه مثلا امریکا امریکا سي یا غربي نړۍ سي، دغه ټول هغه مسایل دي چې باید په نظر کې ونیول شي. د چین رول په دې وخت کې څنګه کېږي؟ چا سره څومره نږدې نه شو چې بل د لاسه ورنه کړو، ځکه چې طالبان په شروع کې واقعا د بین المللي ټولنې حمایت او همکاري ته پوره پوره ضرورت لري. غیر دغه نه یو پاشلی وضعیت به وي، او زه فکر کوم چې لویو ستونزو او ننګونو سره به مخامخ شي.
اغلی کډخیل ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. حاجی صاحب دین محمد، لتا سو هم مننه کوم. د سیاسي چارو لکتون کې شاغلی سیدی څخه هم منندویم. د هغه اوریدونکو هم مننه چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخیسته. البته سکایپ نن کار نه کاوه، ځکه چې لکه څنګه چې معلومات لرو په ځینو سیمو کې په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزې هم شته. زه هم شبر لتا سو اجازه غواړم، تر بلې خبرونه مو خدای مل.